السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفی الله استان اگزام. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سولې عالي شورا وایي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې خپل دریځ همغږی او واضح کړي. دا مو د مطالبو په سر کې مهم راپور دی چې درته خپور بشي. نور راپورونه هم لرو. دا هم اورئ چې د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي او ځینې مثبتې نتیجې هم ورکړې دي. خو په سر کې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چورو خبري یوري د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت نن ویل و چې لوخت کسانی په تروریستي او وژونکو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور اعدام کړي دي. د پاکستان پولیسو چیرمن د هند پر یو پوځي اډه په بریټ کې دوه هندي عسکر او څلور بریټ کونکي وژل شوي دي. دا ټول له کورنۍ خبرونو ورسته چې قاسم سلام علي دروي.
لومړی هم دا مهم کورونی خبرونو سرخطونه. افغان حکومت وایي راتلونکي انتخابات به په خپل وخت وسی. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان فوټبال د ملي ټیم له غړو سره په ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان ولسی جرګه وایي د سولې د خبرې په اړه باید له دغه جرګې سره مشوره وسی. دا هم پوره خبرونه. جمهور ریاست وای حکومت له مخکینی ژمنې سره سم په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. د ولسمشر مرستیال وایان سید ظفر هاشمی نن له ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې لومړی به په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات راځي او بیا به انتخابات وسی.
موږ خو خپل تلاش کوو چې اول اصلاحات راځي بیا به انتخابات شي او انتخابات نو وروسته لویه جرګې شي. او موږ بالکل هڅه کوو چې دا ټول کار په خپل وخت کې ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او حراست په نوم شورا د حکومت لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان سوی تقریبي نیټه غیر عملي بللې وایي چې دا به د اساسي قانون د تعدیل په هدف جوړونکي لوی جرګه ځنډ نه کړي. حکومت له دې مخکې ویلي و چې راتلونکي اوړي او مني ترمنځ موده کې به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له روزونکو او غړو سره ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر د فوټبال د ملي ټیم له غړو سره په خبرو کې د هغوی د هڅو ستاینه وکړه او دوی ته یې د وروستیو بریاو مبارکي ورکړه. بیان زیاتوي چې ولسمشر افغان فوټبالرانو ته وویل چې دی به له هند سره د افغانستان د فوټبال وروستۍ سیالۍ وګوري او د افغان لوبډلې د بریالیتوب غوښتنه وکړه. د جنوبی آسیا د فوټبال د سیالۍ په لړ کې سبا ته افغانستان له هند سره په فاینل یا وروستۍ لوبه کې مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دې مخکې د دغه لړۍ درې لوبې له بنګلاديش، مالدیف او سریلانکا څخه په ستر توپیر ګټلې وې. په همدې حال کې د کورونی چارو وزارت له خلکو غوښتي چې د هند په وړاندې د فوټبال د احتمالي بریا په صورت کې باید هوایي ډزې ونه سي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له هغه کسانو سره به قانوني چلند وسي چې له دغه امر څخه سرغړونه وکړي. او د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي سوله یو ملي بهیر دی او حکومت باید د سولې خبرې د دغه جرګې له غړو سره په مشورې پر مخ بوزي. عبدالروف ابراهیمی نن د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د وینا پر مهال همدار اندېښنه څرګنده کړه چې له یوې ډلې سره د سولې خبرې داسې نسی چې په افغانستان کې یو نوې فاجعه رامنځته کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر هم غونډې ته وویل چې افغانان د بهرنۍ اهداف او پروژو د عملي کېدو له امله هر ورځ قرباني ورکوي او په وینا یې حکومت باید د ملي ګټو د ساتلو لپاره د سولې او جګړې پالیسي دغه جرګې له غړو سره په مشوره چمتو کړي. ټاکل سوی د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو استازي د رواني جنوري په 11مه په اسلام آباد کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې بحث وکړي. د کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه زما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د پاکستان پولیس ته چیرمه د هند پر یو پوځي اډه په بریټ کې دوه هندي عسکر او څلور بریټ کونکي وژل سوي دي. څلور سختريزي وسلوال نن سهار د پاکستان پولیس ته چیرمه د پټان کوټ په نوم د هوایي ځواک د پوځي اډې د ستوګنې سیمې ته ننوتل خو نه توانېدل هغې ساحې ته ځنونه ورسوي چې جنگي سرخی الوتکې او نور مهم پوځي تجهیزات پکې ساتل کیږي. پټان کوټ هغې لوی لارې ته چیرمه پروت دی چې د هندستان جمو کشمیر سیمه چې د سختريزو مرکز بلل کیږي د دغه هیواد له نورو سیمو سره تړي. د هند کورنۍ چارو وزیر راجنات سنگ ویل دوی له ګاونډوی هیوادونو سره شی اړیکې غواړي خو پر هند تروریستي برید ورته د منلو وړ نه دی.
پاکستان ہمارا پڑوسی دیش ہے، ہم چاہتے ہیں
دوی پاکستان زموږ گاونډي هیواد دی. زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې له پاکستان بلکې ټولو گاونډیو هیوادونو سره مو اړیکې شي وي. موږ سوله هم غواړو، خو که چیرې پر هند هر ډول تروریستي برید کیږي موږ به غش متوونکی ځواب ورکوو. په هند کې دا تازه په حمله په داسل کیږي چې هڅه کیږي د هندستان او پاکستان ترمنځ اړیکې شي سي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر اونۍ پاکستان ته سفر وکړ او له خپل پاکستاني سیال سره یې وکتل. هندستان د دو اونیو لپاره په یوه ازمشتي دوره کې په پلازمینه نوې ډیلی کې د شخصي موټرو پر تګ راتګ محدودیت ولګاوه. چارواکي وایي دغه تصمیم د هوا د ککړتیا د کمیدو لپاره نیولی دی. د دې پلان له مخې شخصي موټرونه د 2018 میلادي کال د جنوري له اولې تر 15 پورې یوازې پر ټاکلې ورځ کولی سي پر سړکونو تګ راتګ وکړي. امبولانس، د پولیسو، اطفایي او ټکسي موټرونه په دغو تازه مقرراتو کې شامل نه دي. د نوې ډیلی اوسیدونکي د ژمي پر مهال هم د هوا له سختې ککړتیا ځورېږي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې 30 کسان یې په تروریستي او وژونکو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور اعدام کړي دي. د اعدام سوو کسانو په لیست کې چې په دولتي رسنیو کې خپور سوی د نمر باقر النمر نوم هم شامل دی چې یو با نفوذ شیعه روحاني ګڼل کیږي. النمر د هغو مظاهرو اصلي تراو چې په 2011 میلادي کال کې شیعهګانو د عربستان د شاهي حکومت پر ضد پیل کړې. هغه مظاهرې د عرب پسرلي یا په عرب هیوادونو کې د پاڅونونو یوه برخه وه چې شیعهګانو د سعودي عربستان په ختیځ کې پیل کړې وې. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهي دولت دوی څنډې ته پرېښی دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس مامورانو ووژل سول او وروسته حکومت د شیعه اقلیت په سلګونو غړي ونیول. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې نن 30 کسان په 200 بیلابیلو سیمو کې اعدام شوي دي. سعودي عربستان 15 کال وروسته په بغداد کې خپل سفارت پرانیست. سعودي عربستان په 1990 میلادي کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت وتړه چې صدام حسین د کویت د نیولو امر وکړ. د عراق لپاره د عربستان سفیر سامر السوبهان العربیه تلویزیون ته وویل په عراق کې د عربستان د سفارت له پرانیستلو سره به دواړه هیوادونه وتوانېږي چې د افراطي ډلو پر ضد همکاري وکړي. پخوا عربستان عراق تورن کړی و چې له ایران سره نږدې اړیکې لري. دغه راز یې انتقاد کوي چې په عراق کې له سنیانو سره تبعیض کیږي، خو بغداد دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد یې 24 هوایي بریدونه کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده. د ائتلاف په یو اعلامیه کې چې پرون خبره سره راغلي دي چې تل افر سیمې ته نږدې د داعش 9 سنگرونه او 4 پلونه چې د ډلې ورڅخه کار اخیست له منځه وړل سوي دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موصول ښار شاوخوا دغه راز د رمادي ښار ته څیرمه سوي دي. فرانسوي الوتکو بیا د سوریې په رقه ښار کې د داعش د تیلو زیرمې په نښه کړې. او مصري چارواکي وایي په نیل سیند کې د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه سوي دي. د چارواکو په وینا ژغورونکو مړي له اوبو راایستلي او روغتون ته یې لېږدولي دي. چارواکي زیاتوي چې ډوبې سوې کښتۍ د اوو کسانو د انتقال ظرفیت درلود، خو 18 تنه پکښې سپاره وه. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
له صالح محمد صالح مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه کې هم کتلی او لوستلی شئ. په دې خبرونه کې مهم راپور دا دی چې سولې علي شوراوي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې خپل دریځ همغږی او واضح کړي.
طالبان اتحاد او یووالی د مذاکراتو په ترڅ کې د افغانستان په سیاسي روو جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
په دې اړه د سیاسي کارپوه خوشحال خلیل مرکه هم درته خبرو. دا هم اوري چې د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو لپاره له پاکستاني چارواکو سره توافق ته رسیدلي.
د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت او د پاکستان سفران وزیر دوی هوکړې ته ورسېدل چې د 2018 کال تر پایه به د دغو کارتونو موده وغځول شي.
هڅه کوو چې د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه هم درته لایف یا ژوندۍ توګه باندې له خپل خبریال نه معلومات واخلو. د پروګرام په دویمه نیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څانګې خپرونې مه هېروي. و
وخت 2:09 دی. رازی رازو لمړي راپورت د افغانستان د سولې عالی شورا وایي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې خپل دریځ همغږی او واضح کړي. د دې شورا سرپرست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو یووالی د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې مهم رول لوبولی شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې طالبانو هم داسې هڅې پیل کړي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. د دې موضوع د تفصیل لپاره ناجیه صاحب استودیو ته راغلې ده.
بله ستنیزای صاحب، په افغانستان کې د دایمي سولې دروسلو په هدف په اسلام آباد کې د یوې سلور ارخیزي غونډې د جوړېدو په درشل کې د سولې عالی شورا وایي چې د دغو هلو ځلو تقاضا هم دا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک د سولې په خبرو اترو کې یو متحد دریز ولري. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو اتحاد د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغه هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک چې د وسلوالو مخالفینو په لړ قوي یو قدرت ته یو قوت ته هغه په یو متحد ډول باندې د مذاکراتو مېز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف یو شمېر هلې ځلې پیل شوې دي. د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف هم په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. خدای چې د طالبانو له روانو اختلافاتو حل به د سولې په خبرو اترو کې څومره ګټور وي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي او کتي اتفاق راشي سره یو شي هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. د طالبانو یووالی ته ضرورت شته او یوالی دا نه یوالی چې دا د دې خپل په مابینس کې انسجام دی او خپل په مابینس کې فائدہ ده او ملت ته د دې ډیره غټه فائدہ رسیږي.
د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسته له هغه پیل شول چې د طالبانو د بخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبرونه خبره شول. خو دا چې د سولې د سلور ارخیزي غونډې د جوړېدو په درشل کې د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د جوړ شوې غونډې هدف څه دی او آیا د غونډه به د دې سبب شي چې وسلوال مخالفان د سولې په خبرو کې برخه واخلي؟ د سیاسي چارو کارپو طوفان وزیري په دې اړه دغه پوښتنې ځواب کړي.
بېل شک چې هم داسې طالبان غواړي خپل په منځ کې مخالفتونه حل کړي او دوی وکولی شي چې څو ولایتونه سقوط کړي. یعنی که دوی ترمنځ وروستۍ مخالفتونه هم نه وای موږ به اوس هلمند په خپل لاس کې نه درلودی، روزګان مو خپل لاس کې نه درلودی، فراه به نه درلودلی خپل په لاس کې. دا به طالبان په ذریعه باندې سقوسي وای. دوی د خپل په منځ کې خبرې یوازې د خپلو مخالفتونو او خپل د کمزورۍ په خاطر کوي. د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بل اخره دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود دي.
خو افغان حکومت بیا وایي چې دوی بعد اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې د واشنگتن او پیکینګ لارې پر پاکستان فشار راولي سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خاوره کې دننه وځپي. بلې ستنیږي سر
بلې ډیره مننه ناجیه صاحب چې د سولې د عالی شورا د وروستۍ د چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه مو معلومات ورکړل. و موږ چې د سولې عالی شورا ویلې دي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې چې تمه ده راتلونکي اونۍ د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وشي خپل دریز همغږی او واضح کړي، ځکه چې د دوی همغږی دریز د سولې د مذاکراتو لپاره ډیر مهم رول لوبولی شي. لکه څنګه مو چې واوریدل ټاکل شوی درتلونکي اونۍ په دوشنبه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي او له طالبانو سره د سولې د مسلې پر لارو چارو خبري وکړي. په کابل کې د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي پاکستان باید سر له وسه پر طالبانو فشار راولي چې وربند ته غاړه کېږدي. احمد شبر د سولې پر روان بهیر د سیاسي چارو لڅېړونکو خوشحال خلیل سره غږېدل او لمړی همدا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان پر طالبانو دومره واک لري چې هغوی وربند ته مجبور کړي؟
کثیر ته مونږ د مونږ چې طالبان د پاکستان نیابتی جګړه ماران دی او په افغانستان کې د هغوی د منافعو لپاره جنګیږي او دا خبره نن سبا ټولو ته ثابته شوې ده. نو طبعا کله چې مذاکرات کوي هغوی کولی شي چې په طالبانو باندې فشار راوړي او یا حداقل طالبانو ته ووایي چې وربندو کی او جنگ محدود کی او قطعی کی او دغه وخت لپاره سترسو مذاکرات وسی.
خلیل صاحب د دې خطر چې څلور ارخیز غونډه لانه ته جوړه شوی او طالبانو سره مخامخ خبري لانه دي شوی د دوهم ځل لپاره، فکر نکوي چې د اوربند مسله که اوس مطرحی واتلمه خده؟
کله اوس مذاکرات پیلېږي، مخکې مذاکراتو کې به دغه د اوربند مسایل ځینې نور مسایل افغانستان مخپلې غوښتنې لري، پاکستان مخپلې غوښتنې لري، نو په هغه کې یوه غوښتنه د افغانستان د خلکو او د پاجمو کې د ټولو افغانانو دا غوښتنه ده چې دا ځل مذاکره چې کېږي او هغه نه اوله خبره باید د افغانستان د افغانانو همدا د اوربند مسله پاکستان سره وي او همدغه چې ورو ورو د اوربند نه بعد دغه ډلو د سولې بهیر ته راوستل وي.
د افغانستان په حکومت باندې د سولې د خبرو په ارتباط دا انتقاد دی چې ولې افغان حکومت له رسنیو سره د سولې د بهیر جزئیات نه شریکوي.
طالبان سره سوله د ټول افغانستان د خلکو په ژوند باندې اثر کوي، نو تر باندې دومره غټه سیاسي معاملات چې کیږي دا د افغانستان د خلکو د رسنیو د ټولو حق ده چې د مسایلو خبر شي او جزئیات نه خبر شي. خو البته په ځینې مسایل ممکن زر رسنیز نه شي او دا خبره دا منطق هم دی په زیاده لږه په داخل کې افغانستان کې ټول په یو خوله نه دي د سولې په برخه کې، هر یو دغه بهیر ته د خپلې دید له زاویې نه ګوري او د خپلو مفاداتو له نظره ورته ګوري. ممکن که چیرې ځینې خبرې هغه خبرې چې تر اوسه پورې لا نهایي شوې نه دي او مخکې له وخت نه رسوا شي یا رسنیو ته درز وکړي، ممکن د سولې په پروسه باندې ډېر بد تاثیر وکړي. د دې تجربه موږ تاسو په دیارلس کلونو کې لرو.
ځینې کسان دې ته خوشبینه دي چې د افغانستان حکومت به دا ځل د سولې په خبرو کې د چین او د امریکا په ملاتړ په پاکستان باندې فشار راولي چې طالبان د سولې خبرو ته کښینوي. له دغو دوو هیوادونو څخه د فشار د الی په توګه کابل څومره استفاده کولی شي؟
اصل کې موضوع کې چې موږ تاسو د پاکستان رسنې په دا وروستیو کې وګورو، د پاکستان هغه کوم سیاسي رهبران چې کوم دي یو وخت کې د طالبان نه حمایت کوو په افغانستان کې پخکاره، هغوی عملا اوس ډېر ښه خبرې کوي د افغانستان د سولې باره کې. لکه تېره ورځ مولانا فضل الرحمن په کوټه کې د چین او د پاکستان ترمنځ د لویې لارې د پرانستې په ورځ ونیولې چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، ځکه موږ منځنۍ اسیا ته رسېږو. نو د مولانا فضل الرحمن له خولې نه داسې یو خبره چې هغه کسان له خولې داسې یو خبره چې وخت کې به په افغانستان کې جنګ تشویقوو او دې ته به جهاد ویلې او طالبانو تر شا به ولاړو، هغوی دغسې د سولې خبرې کوي. نو دغه هغه مثبت علایم دي چې معلومېږي چې د پاکستان په مجموع کې حکومت دا ځل خپله دې ته حاضر شوی ده، سیادي اقل یو څه نرمخ وښیي. او بله خوانه چې د چین او د امریکې د استازو موجودیت په خپله دا ثابتوي چې پاکستان دغه فشار منلی ده او هم دغه فشار پر روان ده. نو طبعا ممکن دا ځل ډېره هیله مندي شته چې یوه نتیجې ته سره ورسیږي او پاکستان دا ځل نشي کولای د دومره نړیوالو قوتونو په مقابل کې هغه رقم ته په اصطلاح سپین سترګي وکړي او دواړي دا خبرې رد کړي.
بله، په مرکه کې مو د خوشحال خلیل البته چې د سیاسي چارو څیړون کوي دی ووریدل چې پاکستان په طالبانو واک لري او کولای شي چې په اوس وخت کې د سولې په برخه کې همکاري وکړي، په دې شرط چې واقعا هم د امریکا او چین لخوا په دوی فشار راوستل شي. د کابل چاپ نننی او رسپانو هم تر ډیره د سولې په خبرو باندې مطالب لیکلی دا او رسپانی اسد الله لودین کتلی او دغه رسپانی بیان داسې موږ ته کړی دی.
د کابل چاپ نننی او رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه راپورته شو او بحثونه او دغه بحثونه احتمالي نتیجو ته ځانګړي کړی دي. کابل پوسټ رسپانی په خپل سر مقاله کې لیکلی چې د نوې زیګدیس کال په لومړی ماخام زګی برید او د سولې تته راتلونکو په سر مقاله کې راغلي چې په کابل کې د 13 ورځې انتحاري حمله په داسې حال کې وشو چې افغان حکومت ویلي چې د جنوري په 11 مبه په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه کیږي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې دا حمله کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف له هغه سفر وروسته وشو چې افغان چارواکو ته یې پکې ډاډ ورکړ چې د پاکستان خاوره به د افغانستان په ضد نه کاریږي. د سر مقاله لیکونکو په باور حکومت باید د پاکستان په وړاندې محتاط او زیرک اوسي، دا ځکه چې پاکستان له افغان حکومت سره د ژمنو په عملي کولو کې صادق نه دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼه د سولې په اړه خپل سر مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې سولې لنوي لیدلوري کله پخوانی. په سر مقاله کې راغلي چې طالبان اوس په څو ډلو ویشل شوی او افغان حکومت ته د سولې لپاره د دقیق آدرس پیدا کول هم ستونزمن شوی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي چې دغه کار تر شا هم د پاکستان لاس دی، څو یو ډله طالبان د امتیاز اخیستو او نړیوالو فشارونو د کمولو په هدف د سولې خبرې ته کینوي او بله ډله د جګړې په ډګر کې فعال وساتي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت باید د نړیوالو په مرسته پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه جوړیدونکې غونډه کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو بنسټ کېښودل شي. په سرمقاله کې راغلي چې دا ځل به پاکستان هم د سولې په برخه کې ښه رول ولوبوي، ځکه چې د امریکا په کالیفورنیا کې هم وروستی برید د هغه میړه او ښځې لخوا وشو چې د پنجاب اصلي اوسیدونکي وو. د سرمقالې لیکوال ویلي طالبان هم اوس په دې پوه شوي چې پردی جګړه پرې تپل شوي او د ورځپاڼې په باور که سیمه او نړۍ د ځان امنیت غواړي باید د افغانستان د سولې لپاره هڅې همغږې او ګډې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هم درځ د ازادي راډیو د ویب پاڼې لاري pa.azadiradio.org لاري هم اوریدلای او هم مطالب کتلای شي. البته د ازادي راډیو په دلن ورځې د ویب پاڼې په مطالبو کې مهم راپور دا د چي د کابل خان انتحاري حمله ولسنه ټپیانو دوه تنه وشلي. البته دا د بیګاش په حمله و چې د تایمنی په نهم سړک کې شوی و. همدارس ځین نور مهم مطالب هم شته. تاسو کولی شئ دغه ویب پاڼې ته ورشي او مهم مطالب وګورئ. همدارس د ویب پاڼې د سر په برخه کې د ژوندۍ خبرونو برخه هم شته چې کولی شئ په کلیک کولو سره د ژوندۍ خبرونې واورئ. د ازادي راډیو فیسبوک هم هیروي facebook.com/azadiradio تازه خبرونه خبروي. اوس به هم راشو د پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسیدو د مودې د غزیدو په اړه مرکه ته. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وی په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي. د وزارت مسولین وی څه باندې درې میاشتې مخکې یو پاکستاني پلاوی افغانستان ته په خپل سفر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وخت تمدید او د ناراج سر شوی افغان کډوالو په برخه کې یو توافق ته ورسېدل او ویل چې دغه توافق د کابینې تصویب ته اړتیا لري. زموږ همکارې مرزی احمدزی د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل سره مرکه کړې ده.
پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال میشتي. 1.6 میلیونه د مهاجرت کارتونه لري او پاتې نورې تر اوسه پورې نه دي راجستر شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پاکستان د سرحدونو او ایالتونو وزیر شاوخوا 3 میاشتې وړاندې په کابل کې په دوه مهمو مواردو توافق ته ورسېدل. لومړی دا چې هلته د افغان کډوال چې راجستر نه دي هغه به پاکستان کې راجستر کیږي. د دې ترڅنګ 1.6 میلیونه افغان کډوال چې د مهاجرت د کارتونو نیټه د 2015 کال په پای کې پای ته ورسېده، د دغه کارتونو د مودې د غزاولو په اړه دوی توافق ته ورسېدل. یعنی د 2015 کال تر پای پورې د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت او د پاکستان سفران وزیر دوی هوکړه ته ورسېدل چې د 2015 کال تر پای به دغه کارتونو موده و غزاول شي.
کوم شمیر افغان کډوال چې په پاکستان کې اوس میشتي څه ضمانت وجود لري په دې برخه کې چې د دوی دغه د کډوالۍ پروسه تمدید کیږي؟
د 1.6 میلیون افغان کډوالو د مهاجرت د کارتونو نیټه د 2015 کال په پای کې پای ته ورسېده. ورسته د دې چې د دوی د مهاجرت د کارتونو نیټه پای ته ورسېده، د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو وزارت ټولو مربوطه اداراتو ته په پاکستان کې یو مکتوب واستو او له مکتوب څخه په مکتوب کې له ټولو اداراتو څخه غوښتنه شوې تر څو چې د دوی د مهاجرت کارتونو نیټه غزول کیږي افغان کډوالو ته په پاکستان کې هیڅ ډول ستونزه جوړه نکړي. دغه کارتونه به د 2015 کال تر پای پورې د دغه کارتونو نیټه یعنی د دوه نورو کلونو لپاره هم وغزول شي. په دې اړه په کابل کې مخکې هوکړه شوې و.
میخیل صاحب محترم، دا چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال دي چې دوی کارتونه هم د کډوالۍ نه لري، دوی ته به نوې کارتونه ورکړل شي؟
مخکې ما یادونه وکړه چې 1.6 میلیون افغان کډوال هلته راجستر دي. ل له 1,000,000 څخه ډیر افغان کډوال هلته تر اوسه پورې راجستر شوی نه دي. یعنی هغه د مهاجرت کارتونه نه لري، هغه اسناد قانوني اسناد نه لري. هلته په دې اړه هم د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان سره هوکړه کړې تر څو دغه افغان کډوال هلته راجستر شي، تر څو دوی ته هیڅ ډول ستونزه نه وي په پاکستان کې. په دې اړه هوکړه شوې، دواړو حکومتونو هم پوره چمتووالی لري. یو سل کسیز کاری ټیم چمتو ده تر څو پاکستان ته ولاړ شي او پاکستان کې دغه پروسه رسمن شروع شي. د دوی پاسپورټونه آماده شوي، پاکستان سفارت ته مونږ د ویزې لپاره استولي، صرف د هغو د ویزو په تمه یو چې ژر تر ژره هلته د دغه ناراجستر افغان کډوالو راجستریشن پروسه هلته پیل شي.
میخیل صاحب محترم، دغه کوم کډوال چې په پاکستان کې اوس ژوند کوي، داسې ضمانت وجود لري چې د دوی سره به ناوړه چلند په پاکستان کې نه کیږي؟
البته له پاکستانی چارواکو سره چې مونږ خبرې درلودې، هغوی مونږ سره ژمنه وکړه چې کله چې هغه افغان کډوال هرته راجستر شي، دوی ته به هیڅ ډول ستونزه نه وي په پاکستان. هغه افغان کډوال چې د دوو کلونو لپاره د دوی د کارتونو موده غځول کیږي، په دې اړه پاکستان علاقمندي ښودلې. د وزیرانو په کچه دلته په کابل کې هوکړه شوې، صرف دغه موضوع د کابینې د پاکستان د کابینې پریکړې ته په تمه ده چې د پاکستان کابینه په دې اړه پریکړه وکړي. او هغه خبرې چې مونږ له پاکستانی چارواکو سره کړې دي، هغوی هم علاقمندي لري چې د دوی د کارتونو موده تر دوو نورو کلونو پورې وغځول شي. نو مونږ امیدوار یو چې ژر تر ژره د پاکستان کابینه په دې اړه پریکړه وکړي او د دوو کارتونو موده په پاکستان کې وځنډول شي.
بلې، د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل سره مو د ازادي روڼې مرکه اورېدله. عوام اورېدل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو چې څه باندې 1,500,000 کډوال دي، د هغوی د اوسېدو موده تمدید شوې ده تر 2010 کال پورې. او په دې باندې له مخکې هم په له پاکستاني چارواکو سره د افغان چارواکو خبرو مثبته نتیجه ورکړې وه. دغه افغان کډوالو د اوسېدو موده په 2015 کال په ډسمبر کې پای ته ورسېده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس وخت ازادي راډیو اورئ چې د سهار لوو د ماښام تر وخت پرونی کوي. همدا شیبه په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. دای صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی پروګرام ته. په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه راته وی په غولس. بله، متاسفانه چې له ښاغلي دای سره مو اړیکه پرې شول. البته د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه مو دا وپتهل چې باید له خپل خبريال سره خبري وکړو، خو متاسفانه چې اړیکه مو پرې شوه. رازو خپل بل راپورت. د سمنګان محلي دولتي چارواکي د روان مریض کال پترس کې په ولایت کې د اسکارو د قانون د عوایدو کموالي خبر ورکوي. د سمنګان ولایت د والی ویان صدیق الله عزیزي وي د 1990 مریض کال پترس کې د اسکارو د قانون څخه درلاسه شوی عوایدو سطح له 2 میلیارد افغانۍ څخه اوړي چې نسبت تیر هغه مالی کال ته پکې 500,000,000 افغانۍ کموالی رامنځته شوی. مجيب حبيبزي په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په غیر قانوني ډول د قانون د رايستلو ستونزه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې موجوده ده، او په ځینو مواردو کې د دولت مخالف فصلول او طالب جنگلي هم د قانون د غیر قانوني رايستلو په وسیله ځان ته مالي امکانات برابروي. د رايستلو راپورونو پر بنسټ چې تورستان او د افغان دولت مخالف فصلول په غیر قانوني ډول د قانونو د رايستلو او قاچاق په وسیله د ترلاسه شویو پیسو په ګټه اخیستنې سره د هیواد په مختلفو سیمو کې نامنې تلامن وهي. وس مهال د سمنګان سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د سکارو د قانون د غیر قانوني رايستلو یا استخراج په اړه اندېښنه کوي. د سمنګان دی والی ویان صدیق الله عزیزي ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې د 1940 نوې مالی کال پاترس کې د سکارو له قانونو څخه څه باندې 2 میلیارد افغانۍ هوایت ترلاسه کړي دي. د ښاغلی عزیزي په اند چې د 1900 نوې کال پاترس کې د سکارو له قانونو څخه د عوایدو مجموعي سطح 2,550,000,000 افغانۍ ته رسیده، چې پکې د تیر مالی کال په پرتله څه باندې 45,000,000 کموالی رامنځته شوی دی. عزیزي یې په اړه زیاته کړه. طبعاً د عوایدو کچه نسبت تیر کال ته راکمه شوې ده. تیر کال 2,550,000,000 افغانۍ موږ ترلاسه کړې، او په دې کال کې شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ ته عواید رسیږي. دای وای چې شاوخوا 45,000,000 کموالی پکې راغلی دی. په سمنګان کې سیمه ایز چارواکي وایي چې لا هم د دې ولایت په مختلفو سیمو کې بغیر قانوني توګه کانونه رایستل کیږي او په عین وخت کې دوی د کانونو د محافظت او ساتنې د خاصې قطعې د ځواکونو له کموالي سره مخ دي، چې یاده موضوع د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده. اکثرا په سمنګان ولایت کې د سکارو کانونه په درې سو ولسوالۍ کې موجود دي چې د یادې سیمې په ملکي خلکو او محلي زورواکو تور لګول کیږي چې په غیر قانوني توګه دا کانونه راباسي. خود د رئیسوف ولسوال حسن علي وایي چې هغه کسان د کانونو پر ایستلو لاس پورې کوي چې د هر یو تن سکارو په بدل کې دولت ته 1500 افغانۍ ورکوي. د هغه په خبره چې هیڅ محلي زورواکی په دې ولسوالۍ کې دا وړتیا نه لري چې په خپل سر د کانونو پر ایستلو لاس پورې کړي. په عین وخت کې بیا د سمنګان ولایت اوسیدونکي محلي دولت د کانونو غیر قانوني را ایستلو ته د مخنیوي په اړه په بې پامۍ تورنوي او وایي چې سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلي چې په خپل سره او په غیر قانوني ډول د قانون د رایستونکو په وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. د سمنګان مرکز ایبک دوه ښاریانې په اړه داسې وایي:
در ولسوالۍ در صف ولایت سمنګان همچنان بسیار زیات
سمنګان په درې صف کې په غیر قانوني توګه قانون راپاسل کیږي او محلي زورواکي دا کار ترسره کوي. تر څو خلک له دولت سره مرسته ونه کړي، دولت په یوازیتوب نشي کولای چې د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي.
دغه هر کس بدل خود
دبل بیا وایي چې هر څوک په خپله خوښه زغال راباسي، دولت هم ورته بې پامه پاتې شوی دی. څوک نشته چې پوښتنه وکړي چې څنګه او په څه ډول دا قانون راباسل کیږي. هر څوک په خپله تبه دا قانون راباسي او پکې لاسوهنه ترسره کوي. په داسې حال کې په سمنګان ولایت کې د سکارو د کانونو د استخراج په اړه ضد و نقیض راپورونه خپرېږي چې په عین وخت کې د بلخ ولایت چارواکي هم د سیمه ییزو زورواکو لخوا د لرغونو سیمو د غیر قانوني کیندنو او د تاریخي آثارو د قاچاق په اړه اندېښمن دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغانستان سیمه او نړۍ لاندې خبرونه قسیم سلام الوی.
د افغانستان جمهور ریاست وای حکومت له مخکنی ژمنې سره سم په خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. دا په اصل کې ده چې د ثبات او حراست په نوم شورا د حکومت لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان سوې نیټه غیر عملي بللې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له روزونکو غړو سره په ټلیفون خبرې کړې او هغوی ته د هند پر وړاندې د سبا ورځې د فاینل مسابقې د بریا غوښتنه کړې. په همدې حال کې ټاکل شوې ده تر راتلونکي اووه ساعته پورې د افغانستان او زمبابوې ترمنځ درېمه 500 اووره سیالي په شارجه کې پیل شي. د پاکستان پولي تسیرمه د هند پر یوې پوځي اډې په برید کې دوه هندي عسکر او څلور برید کوونکي وژل سوي دي. دا برید نن سهار سوی دی. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت نن ویل چې 43 کسان په تروریستي وژونکو فعالیتونو کې د لاس درلودلو په تور اعدام کړي دي. او هند د دوه اونۍ لپاره په یو ازمایښتي دوره کې په پلازمېنې نوې ډیلي کې د شخصي موټرو پر تګ راتګ محدودیت ولګوه. چارواکي وایي دغه تصمیم یې د هوا د ککړتیا د کمېدو لپاره نیولی دی.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په نږدې ورځو کې به ملي بودیجه یو ځل بیا د تصویب لپاره ولسي جرګې ته وړاندې کړي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ملي بودیجه د هیواد حالاتو منابعو ته پکتو د پروژو د مؤثریت او د عوایدو مصارفو ترمنځ د توازن په اساس جوړه شوې ده. شاغلی عبدالرحیم زیاته کړی چې د ولسی جرګې غړیو هغه نظرونه به د بودیجې په برخه کې ومني چې د دوی د امکاناتو تر حد وي. د افغانستان د روان مالی کال بودیجه د 9% ملي عوایدو او 1.5% بهرنیو مرستو پر اساس جوړه شوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د پروان ولایت د جبل سراج د برېښنا سب سټېشن د 23 کیلو ولټ امپیر برېښنا د انتقال د ظرفیت په لرلو سره پرانستل سو. د دغه وزارت د انرژي د برخي سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي رادیو ته ویل چې له تاجکستان او ازبکستان څخه به دغه وارداتي برېښنا په یو ګډ لین کې د پروان 23000 کورنیو او د کاپیسا ولایت یو شمېر اوسیدونکو ته هم برېښنا ورکړي. شاغلی مایار زیاته کړې چې د برېښنا د انتقال دغه سټېشن د هند لخوا د $6 میلیون په لګښت جوړ شوی دی. د پروان ولایت د جبل سراج د برېښنا د انتقال سب سټېشن پرون د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله لخوا پرانستل سو. او د افغانستان د سوداګری او صنایع خنوای چې د خونی استادو په ترکیه کې د ایکو په اقتصادي غونډه کې ګډون کړی وو. د دغه خونی مرسیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او انتقال په برخه کې د ستونزو په اړه خبرې وسوي.
ایران، افغانستان او پاکستان او د مرکزی آسیا غړي چې په دې ایکو په سازمان کې غړي ټوب لري، کوم ستونزې چې په ترانزیتي او انتقالاتي لحاظ باندې موجود وي په هغه باندې بحث وشو. او همدارنګ د ترکیه د حکومت تر طرفه نه او د یوکو د غړو د طرفه نه د لاجوارد د لارې په زر تر زر شروع کولو او په دې باندې د ټینګار مسله وا.
شاغلی الکوزی زیاته کړی چې د هغو فیصلو لپاره چې د ایکو په غونډه کې وسوي یو تدابیري پلان هم جوړ شو. د ایکو اقتصادي کلنی غونډه تیر اونۍ د ایکو سازمان د سوداګری خونو د رئیسانو په ګډون د ترکیه په استانبول ښار کې جوړ شوه. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعار سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 18 افغاني 15 پوله، یو یورو 4 افغاني، یو انګلیسي پاوند 10 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 418 افغاني.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتو سم راځو د حقیقت صدای پروگرام ته. له هغه وروسته د تاند څنګ پروگرام خبريږي. د حقیقت صدای په پروگرام کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس شاه سلطان عاکفي سره خبري واوري، او له هغه وروسته د تاند څنګ په پروگرام کې د فول برایت په اړه باندې معلومات کوي. په امریکا کې لوړې زده کړې وکړي.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
ډیر زاته مننه کوم عاکفي صاحب چې موږ د مرکې فرصت راکې. د لومبې پښتنې په توګه غواړم خوشتم چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پس له ډیر مشکلاتو ستونزو څخه په کار پیل وکړي او بل اخر کار بشپړ کړي. فکر کوي څونه هغه بسته د پیشنهادونو چې تاسو حکومت وړاندې کړي څونه مطمئنه چې بل اخر دا به عملی سي او عملی جنبه به خپل کړي؟
ډیر مننه جناب سنوال صاحب. خوشبختانه په دغه سی ورځ باندې زه ته خبري سره کوم چې فقط 3 ساعت مخکي 4 ساعت مخکي جناب رئیس جمهور د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون غړي په خپل حضور کې ومنل، او موږ د خپل کار د دوهم پړاو یا د ورستی پړاو د وړاندیزونو بسته ودته تقدیم کړه. او په ما مجلس کې د ملي والد حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هم تشریف درلودي، او د جمهوری ریاست د مقام مرستیال جناب استاد دانش هم تشریف درلودي. او په هغه ځای کې جرات ما رئیس جمهور په ډیره خوشي د وړاندیزونو بسته ومنله، او اعلان یې وکړ چې همدغه پیشنهادونه به په راتلونکي کې د ټاکنیزو اصلاحاتو بنسټ او اساس به تشکیلوي.
کوم مشخص پیشنهادونه؟
بالکل، پیشنهادونه په دوهم بسته کې ډیر ول، ځکه خو دا د کار پای وو. او په حقیقت کې زموږ د 15 میاشتو د کار هغه لویه برخه همدا وه. په دې کې موږ د انتخاباتي نظام چې ولسمشر مخکې بیرته راجع کړی وو د ژورې مطالعې لپاره، د انتخاباتي نظام وړاندیز وو، د دې وارې مو یو بل ټاکنیز نظام هم وړاندې کړی چې په نامه د NDR ملټي ډایمنشنل ریپرزنټیشن سیستم، یا په فارسي او پښتو باندې څو بعدي استازیتوب نظام، دا مو مرته وړاندې کړلو. د دې څو بعدي انتخاباتي نظام څو شیګنې سته. اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې کې د سیاسي ګوندونو نوماندان په یو لیست کې، د سیاسي ګوندونو د یو ائتلاف نوماندان په یو لیست کې، د خپلواکو نوماندانو د یو اتحاد په یو لیست کې، او همدارنګه د منفردو خپلواکو نوماندانو نمونه او کاندیداتوري دا په دې انتخاباتو کې سره درېدلای شي، او پر مساوي شرایطو او معیارونو باندې دوی رقابت سره کوي.
یو انتقاد چې په سبا ترهم متوجه ده، یو د انتخابات خپل کمیسیون هم دا مسله یاد کړې، او حتی د پارلمان ځینې وکیلان هم دا مسله یاد کړې چې دا اوسنۍ SNTV سیستم چې په افغانستان کې موجود دی دا د افغانستان د شرایطو مطابق دی. ځکه چې په افغانستان کې د ګوندی نظام چې د حزبي نظام یا کوم سیستم چې تاسو یاد کړئ په دې اړه باندې خلک ډېر بلدیت نه لري، ډېر معلومات نه لري، نو فکر نه کوي دا په آینده کې یو مشکل رامنځته کړي؟
بالکل قطعا اس ان ټي وی ټاکنیز نظام د افغانستان په ګټه نه دی. تر ټولو یو مثال فکر کوم ویل کافی دی د دې لپاره چې هر افغان په دې قانع شي چې اس ان ټي وی نظام ښه نظام نه دی.
په کوم دلیل؟
اوس وایم دغه ستاسو سنید ولوسی جرګه غړي چې تشریف لري په تالار کې ناشته خپل شپږم کال کار کوي خلاف د قانون. دوی د تیرو ټاکنو فقط 8 او یا 9 فیصد رای ورکونکو استازي توپ کوي. یعنی اس ان ټي وی ټاکنیز نظام داسې یو نظام دی چې په دې کې د شپې 2% نه زیات رای ضایع کیږي. اما هم په موازی نظام کې که حکومت ومني، هم په ام ډي ار نظام کې که ومنل سي، اقلا دغه ضایعات د رایو به د اوس د حالت سره په پرتله دا به چپه سي. یعنی بیا به موږ تاسې د شپېتو د اویا فیصدو افغان رایو ورکوونکو استازي لرو په ولسي جرګه کې، او بالعکس ضایعات د رایو به مو د 10 نه تر 40 پورې وي. دا یو شګنده او دا اس ان ټي وی دا لوی ضعف دی. دوهم ضعف یې چیشته وخت چې د اس ان ټي وی لاري مستقل منفرد نوماندان چې د هیڅ یو حزب د هیڅ یو سیاسي سازمان تابع نه بولي ځانونه، منفرد دوی نوماندان کیږي، منفرد انتخاباتي مبارزه کوي، یا د پیسو په زور، یا د قوم په زور، یا د هر شي په زور دوی راضي استازي کیږي. بیا نو دوی هیڅ چاته ځان مسؤل نه بولي. دا موږ تاسو خو د دې ټولنې د حوزاو حالات او اقلم د دلسو کلو یو لس کلو شاهدان یو چې د ولسی جرګې محترم غړي هیڅ چاته ځان جوابګوی نه بولي. وخت چې دوی ځانونه جوابګوی نه بولي نو د ولسی جرګې همدغه حالت دی چې کله نصاب نسته، کله د دوی په خپلو منځو کې سره دعوی وي، او کله دوی خپل یو پر بل شاهدي وایي چې ورور دا فساد کوي یا هغه فساد کوي. اما بالعکس کله که نظام تناسبي سو، کله که سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې رقابت ته ودرېدل، اول خو لویه ګټه به دا وي چې هر سیاسي ګوند مجبور دی د دې لپاره چې د بل سیاسي ګوند د نوماندانو څخه ښه رایه واخلي. هر ګوند کوشش کوي چې خپل هغه تر ټولو مشهور سړی، تر ټولو نامدار سړی، نیک نامه سړی په ولس او په قام کې دا کاندید کی چې ډیر رایه د بل حزب وګټي. اما اوس خدا سينه ده، اوس خو هر څوک په خپل سر دی. دوهمه خبره دا ده چې کله چې دغه حزبي وکیلان ورغله ولسی جرګې ته، سیاسي ګوند خو سیاسي آینده لري. سیاسي ګوند دغه وکیلان کنټرولوي، دوی نه پرېږدي چې دوی غیر حاضری وکړي، دوی نه پرېږدي چې دوی بدبختی وکړي، دوی نه پرېږدي چې خدای نه خواسته دوی په فساد کې کړ سي. نو دغه ټولې هغه ګټې دي چې په اس ان ټي وی نظام کې نشته، اما هم په موازی نظام کې، هم په ام ډي ار کې لا بیشتره دغه ګټې به بیا موږ تاسې په خیر سره لرو.
ولې دلته بل مشکل هم مطرح دی؟ هغه دا چې دا سیستم به یو څه وخت ونیسي. اندیت په کتو چې ډېر تاکید پر دې دی چې باید انتخاباتي اصلاحات ژر رامنځته سي او ژر انتخابات ته لاره هواره کړي. ولې دا نور سیستمونه چې تاسو مطرح کړل دا به یو څه وخت نیسي؟
موږ دا مطالعه کړې دي. اول خو موږ قطعا حکومت ته دا نه دي ویلي او دا نه وایو چې ته همدا نن تطبیق کړه، ځکه ته چې هر اصلاح راولې نه یوازې په ټاکنو کې بلکې په د حکومتداري په نورو اړخونو کې هم چې ته اصلاحات راولې، اصلاحات وخت گیر دي. اما اوس خو بله شکه حکومت نن جات مابر جمهور اعلان وکي چې دراتلونکو کال په دوبی کې او یا په منی کې، په دوبی او یا منی کې انتخابات کوي. معنا یې دا ده چې اقلا د اوسخه تر دوبی پورې موږ تاسې کم تر کمه 9 وخت لرو، او که تر منی پورې کې، د منی تر پایه پورې کې موږ تاسې ذخیر بسته یو کال وخت لرو. بناءً یو کال یا 10 وخت کافی وخت دی د دې لپاره چې لازمي تیاری ونیول سي. اما حتمی نه ده چې په همدغه انتخابات کې دا نظام بدل سي، کېدای سي نظام په بل انتخابات لپاره چې 15 کاله 6 کاله بعد یې لور بدل سي.
مجموع کې د کمیسیون د خوا خاصتا داسې یو نظر دی چې لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت جوړښت یو سیاسي مصلحت و، نو په دغه شکل باندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کولم یو سیاسي برنامه یا سیاسي مصلحت و. نو بنا هغه پیشنهادونه یا پیسه بغه اصلاحات چې په انتخاباتي سیستم کې راځي دا ممکن متاثر دی دغه حالت څخه. ستاسو جواب په دې اړه څه دی؟
زاد دوی نظریاتو ته احترام لرم، اما یو خبره کوم دا چی د ملي والی حکومت چرا منسته سو اوس موږ افغانان کرا قرار دی نتیجې ته سرسیږو چې تر هغه چې خدای نه خواسته پروش کال ویني توی سوی وای دا لوی دستاورد دی. یو دوهم ټول واجد شرایط افغانان د تیر کال د ولسمشری په ټاکن د ټاکنو په دوهم دور کې خونو همدغه دوه ډاکټر صاحبانو ته یا دی ته یا هیته رایا چولې ده. او د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ټاکن د ټاکنو په نتیجه کې هر افغان چې رایا چولې ده ویني چې د رایا الته استازي لري په هیڅ بل انتخابات کې بل ځای داسې نه ده پیښ شوی. دا دوهم مثبت قدم دی. درې که اوس د ملي یووالي حکومت غواړي چې دا ډول اصلاحات په ټاکنیز نظام او چارو کې راسي چې تیرې ناخوالې په کښې کې تکرار نه سي نو زما په اند دا مثبت عمل دی. څلرم بالکل موجود دی. قانون چا جوړ کړی دی؟ قانون د اساسي قانون په حکم سره پارلمان یې تصویبوي، ولسمشر یې توشیح کوي. او د اساسي قانون نه اویایمه ماده صلاحیت ورکړی دی حکومت ته د افغانستان چې د پارلمان په تعطیل کې کولای سي د چارو غیر مالی بودیجې نه په نورو ټولو چارو کې تقنینی فرمانونه صادر کړي. دا قانوني امر دی، دا قانوني حق دی د رئیس جمهور د افغانستان او دا کار کړی دی. او بیا به موږي بیا به موږي.
تاسو د کمیسیونو د ترکیب مسله یاد کړه، په دې اړه زم غواړم پوښتنه چې دا کمیشنران چې فعلاً په کمیسیونو کې موجود دي دوی د قانون له مخې باید 15 کاله
شپږ کاله
موجود په دې کمیسیونو کې. نو اوس که چیرې د نوي کمیشنران معرفي کېږي او بالاخره زاړه کمیشنران موجود دي دا به بالاخره فکر نه کوي بل مشکل رامنځته کړي؟
قطعا دا هغه کمیشنر صاحبان چې دا ستدي کور یې ودان چې دا دوه نیم درې کاله یې کار کړی دي د قانون پر اساس دوی مقرر شوي وو او کارونه یې خپل کړي دي. دا چې خپل کارونه یې قانوني کړي دي غیر قانوني کړي دي هغه ټول ملت ولیدل او په پوسول او واورېدل. زه هېڅ بحث نه پر کوم. د دوی د کور ودان وي، کارونه یې اجرا کړل. اما اوس چې قانون نوی کېږي او قانون بدلېږي تعدیلېږي خو نو دا قانون بیا نافذ دی او دا قانون چې نافذ دی اصول او چارې بیا د نافذ قانون پر اساس باندې تنظیمېږي. هیڅ په دې کې غیر قانوني عمل نشته. اما دا چې یو دوست یا بل دوست داسې فکر وکړي چې ولا نو ما که چوکۍ د لاسه ورکړه نو غیر قانوني سو فکر نه کوم چې دا ادعا دې ډېره درسته او ثابته وي. بلکل د دوی د کور ودانې کارونه یې خپل کړي دي. حکومت شاید د دوی نه مننه وکړي چې خپل زحمت یې ایستلی دی. اوس زه نه وایم چې په ټولو ناخوالو کې دوی ملامت دي. شرایط دغسې وه، اوضاع دغسې وه، اوس هم دغسې دي. په آینده کې هم څوک ضمانت نه شي کولی چې هېڅ مشکل به نه وي په ټاکنو کې. مشکلات به هر وخت پیدا کېږي، اما قانون قانون دی. وخت چې قانون نافذ سو، قانون تعدیل سو، قانون نوی سو، د نوي قانون پر اساس نوي اجراءات کېږي او دا کوم قانوني مشکل نه لري.
ډېرې زیاته مننه کوم اکفي صاحب چې فرصت پوره کوي او زموږ سره مرکه وکړه.
کور ودان سلمل صاحب، ډېره مننه ستاسو څخه. خیر ووینئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. فولبرایت سکالرشپ څه ډول بورسونه دي؟ په کومو شرایطو بسیا ځوانان ورته په اصطلاح اپلای کولی شي؟ او که تاسې هم غواړئ دغو معتبره بورسونو ته ځان کاندید کړئ کومو خبرو ته باید پام وکړئ؟ په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ، زه نورګل شفق یم. دوستانو، فولبرایت سکالرشپ له دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په 1946 کال کې د امریکایي سناتور جیمز ویلیام فولبرایت په وړاندیز رامنځته شو. دی په دې نظر و چې د خلکو ترمنځ جنګ جګړې هله له منځه تللی شي چې د مختلفو ټولنو وګړي له یو بل سره دوه اړخیزې اړیکې وپالي، نظرونه او مفکورې سره شریکې کړي او یو ګډ سولهیز ژوند ولري. د دغه سکالرشپ په مرسته د نړۍ له 155 هېوادونو نږدې شل زره کسانو په بیلابیلو برخو کې په امریکا کې زده کړې کړې دي او تر دې مهاله یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول 8 جمهور رئیسان فارغه کړي دي. په افغانستان کې له کوم وخت راهیسې دغه بورسونه شته؟ په دې اړه مې په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپوه آرش یقین پوښتلی.
د افغانستان سالهای 1950
دا په افغانستان کې د 1950 کال له لومړیو څخه پیل او تر 1990 کال یې دوام وکړ، چې په هغو کلونو کې نږدې 400 امریکایانو او افغانانو په دغه پروګرام کې ګډون کړی و. بیا نږدې 2 لسیزې ودرید، ځکه چې په کابل کې د امریکا سفارت نه و، خو له نیکه مرخه له 2003 کال راهیسې بیا پیل شو چې اوس د ماسټرۍ او ډاکټرا په کچه ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابروي او نږدې 1500 افغان ځوانان تر دې مهاله ترې مستفید شوي دي. دا یو زیری ده چې پخوا د دغو برسونو شمیر کم و، خو امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته یې شمیر زیات شوی او اوس موږ هر کال 80 کسان چې وابیایي د ماسټرۍ دورې او درې نورې د ډاکټرا لپاره په دغو برسونو کې لیږلی شو.
ملګرو، ما ویل دغو برسونو ته په کومو شرایطو بس 1 کسان ځان کاندیدولی شي؟ د ښاغلي یقین ځواب و:
اول است که شما باید داخل همو شرایط ویژه‌ای که داشته باشه که پیش از 20 مارچ
لمړی خدا چی خپل تحصیلی اسناد باید میلادی کال د مارچ میاشتې تر شلمی یعنی د هوتر یو دیرشمی مخکې باید مکتره ولېګل شي. بل دا چې 4 کلنه تحصیلي دوره یې په یو دولتي او یا خصوصي پوهنتون کې بشپړه کړې وي، یعنی باید لیسانس ولري او که دکتورا تزی باید د ماسټری اسناد هم ولري. دریم شرط دا ده چې د انګلیسي یا د ټافل په آزموینه کې باید لږ تر لږه 15 یا نمرې واخلي او د ماسټری لپاره 80 نمرې ضروري دي. ورپسې 2 مقالې دي چې ډېرې مهمې دي، په یو کې د خپل زده کړو پلان او په بل کې د خپل شخصي ژوند مبارزه او پلان باید واضح شي. د دوی د لیسانس نمرو ته هم کتل کیږي او کله چې د فول برایت د ارزونې ډلې لخوا لوړو نمرو لرونکي کسان وټاکل شي، نو یو انټرویو یا مرکه ورسره کیږي او له مرکې وروسته د ټولو غوره کسان ټاکل کیږي.
ترين نمره هره گرفتن نمونه انتخاب میشن.
یو افغان ځوان ننګ اتل ملګرو چې سکالې د همدې سکالرشپ لارې د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماسټری وکړه او پروسه کالې د نجونو د تعلیم د یو هڅان په هیڅ هماغلته د شجاعت نړیواله جایزه هم وګټله، وایي چې زه له 3 ځله ناکامېدو وروسته په 4 ځل دغه سکالرشپ ته بریالی شوم. دی وایي چې د انګلیسي ترڅنګ هغه 2 مقالې ډېرې ضروري دي چې باید په ډېر دقت ولیکل شي.
2 مقالې دوی د تانه غواړي، چې یو دوی ته پرسونل سټیټمنټ وایي او بل ته سټډي ابجکټیوز وایي. په پرسونل سټیټمنټ کې دغه د تا د ژوند قصه ده، خو اما د یو رهبری په شکل یعنی د لیډرشپ په شکل باندې ده. تر اوسه پورې چې د ستونزو کړاوونو سره تا څنګه لاس او ګریوان شوی، د هغې په ضد مبارزه څنګه کړې او څنګه دومره ستونزو سر په سر ته بریالی شوی او کامیاب او غواړي چې د اوسنۍ حالت ته یو بل بهتر حالت باندې تبدیل کړي. او بل سټډي ابجکټیوز په کوم رشته کې چې تا اپلای کړي درخواستي ورکړي چې په هغې باندې مثلا پخوا تا څه کارونه کړي دي او اوس په هغې کې څه مصروف وي او په آینده کې د څه پلانونه دي د هغه په اړه. خو په عموم کې فول برایت هغه کسان ته ګوري چې هغې په خپل ژوند کې په خپل کار کې د ځانه د رهبري شایستګي ښودلي.
همزول د پکتیا ولایت اقبال حسین او د کابل رڼا زاهدي هغه څوک دی چې د فول برایت سکالرشپ له ټولو امتحاني پروسو بریالي راوتلي او په 2 میاشتو کې د ماسټری لپاره امریکا ته روان دي. دوی څنګه دغو برسونو ته لیواله شول او د اهمیت په اړه یې څه وایي؟ اوري
فول برایت سکالرشپ نه زه هغه وخت خبر وم کله چې د پاکستان د لاهور د انجینری په پوهنتون کې په زده کړو بوخت وم. هغه وختل می چې کله فارغ شوم نو له یو څه تجربه ترلاسه کول ورسته ورته ځان کاندید کړم. خو کله می چې مشر رور د همدغه سکالرشپ له طریق امریکا ته لاړو نو نور هم وهڅیدم. ما په خپل شپږ میاشتې د پروسې ته ورکړې وی چې ټافل امتحان ته تیاری وکم او خپل مقالې برابرې کړم. خو زما توصیه دا ده چې هغه څوک چې غواړي چې د سکالرشپ ته کامیاب شي باید یو کال مخکې ورته دګی ونیسی. راتلونکي ته خو ان شاء الله ډیر خوشبینه ما خدای دی وکړي چې موقع په لاس راشي او هغه تجربه چې د امریکانو خپل وطن ته راوړم د هیوادوالو په خدمت کې ترې ګټه واخلم.
پیش زو د برای برنامه فولبرایت زیات نه فهمیدم اما خوشبختانه د بار اول کی اپلای کردم
په خوازه د فولبرایت پاړه نه پوهیدم خو د لومړی ځل اپلای کول سره بریالی شوم ما د کمپیوټر ساينس په هنځای لوستای او هلته به هم په یو اړه باندې برخه کې چې د معلوماتو مدیریت بولی ماستری وکړم زما د ټافل نمرې هم خېوي هغه د مقالې مې هم خېلی کلی وي او انټرویو مې هم خوا زما په نظر دا ډیر ګټور بورسونه دي درسونه او استادان ډیر معتبر دي او زه له خويند غواړم چې ک انګلیسي خوي نو ځانونه دي ورته کاندید کړي دومره مشکل هم نه دي
ملګرو لکه په سر کې مو اوریدل چې د دغه بورسونو ټول لګښت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کیږي خو یوازې د انګلیسي ژبې یا د ټافل ازموینه چې د کابل په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې هم ځینې تعلیمي مرکزونه اخلي نږدې 200 امریکایي ډالر فیس لري اغه لرنا زاهدی وایي چې ترڅو په خپل انګلیسي مطمئن نه یې نو دغه بورسونو ته ځان مکاندي دا وایي ځکه چې پیسې به مو هدر شي مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري دوستانو ځینې ځوانان دا اندېښنه لري چې ښایي په فولبرایت بورسونو کې به هم فساد یا تقلب وي خو په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وایي چې په دې اړه دې ډاډه اوسي ځکه چې د ښاغلي یقین په قول
پروگرام فولبرایت یک پروگرام جبری نیست که ما بودجه داشته باشیم بخوایم روان کنیم
فولبرایت پروگرام کوم جبری پروگرام نه دی چې موږ بودجه ورته ولرو او خامخا باید یو څوک ولیږو نه هغه ارزون کې ډله چې تر ټولو غوره کسان ټاکي په خپل امریکایان دي هغوی که په یو کال کې تر لسو ډیر غوره کسان پیدا نه کړي نو حتی یو لسم کس چې ناکام شوی وي په پروسه کې نه شاملوي ځکه چې دې پروسې ته د نړۍ له مختلفو هیوادو تر ټولو غوره هغه انتخابیږي نو دا یوه شفافه پروسه ده ډاډه اوسئ که تاسې د امریکا سفارت سره ډېرې نږدې او ښې اړیکې هم ولرئ خو چې په ټافل ازموینه کې ټاکل شوي 15 نمرې پوره نه کړئ هیڅوک تاسې نشي انتخابولی
نمرې 75 به دست نیارین کس شما را در شارت لست انترویو کرده نمیتونه
ښاغلی یقین همدار از وای ملګرو چې له نظامي او طبي پوهنځیو پرته بل هر پوهنځي ته په شرایطو برابر کسان ځان کاندید ولشی ما ویل د ننګ تل په چیر ځینې ځوانان چې د انګلیسي یا د ټافل ازموینې حد اقل 15 نمرې هم پوروي ولی د غبرسون ته د کاندیدای پر محل څو ځله ناکامیږي دارش یقین جواب و چې خای هغه دوه مقالې به قوي اواز نه وي او یا به په انټرویو کې ځینې مشکلات لرل خو ننګ تل د خپلو تجربو پر بنسټ وایي چې خبره د تحصیلي رشته په انتخاب کې هم ده
په څو غوړی چې مثلا په دې کې کامیاب شي تاسو یو رشته انتخاب کوي مثلا زلزله اوس د زلزله د انجینری یو بخش دی کنه افغانستان کې د زلزله په بخش کې موږ ماهر کسان نه لرو دلته زلزلې پیخي یو موږ ضرورت لرو کسان ته چې په دې باندې و پیګو مثلا سیول انجینری کې زه ته ډیر کسان درخواست ورکي خو کسو کې زلزله بخش کې و کی شاید هغه زر قبول شي ځکه وایي چې په افغانستان کې د بخش کې متخصص نشته او ضرور دی هغه کمیټه دې ته ګوري چې مثلا په 1.5 میلیون نفوس کې دلته ظرفیت نشته نو دا لایق دی دوته باید ورکو مثلا خپل مثال درکوم ما د کار درو بیت پاره وختل چې ماستری وکړم او بل دا د ما پلان پاینده کې دا و چې په افغانستان کې د کار د رابطو بخش کې او د بشري منابعو په بخش کې افغانستان ظرفیت نه لري نو زمو نظر هم دغه سده چې د کمیټه چې د اپلیکیشنونه د درخواستي ګوري هغه دې ته ګوري چې په دې کې کوم ډیر خاص شی دی او زمو خاص شی په دې کې و چې زه شاید په افغانستان کې یو د ګوتو پښمر کسانو نه ومه چې ما د کار پر رابطو کې درخواستي ورکړې ده اگر کې د انګریزي نمرې هم لوړی کرشته منی هغه کې کامیاب دی چانس به کمی
کاغلی تل همدار از وای چې کغواړو لنډه سره ځان سیال کړو نو د خراتلونکو کلی په خه تعلیم کې ده او د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري هم هغه ځوان دی چې 2-3 کال وړاندې د فولبرایت بورس لاره د برق انرژي په برخه کې ماستری اخیستی دی هم خپل تجربه را سره شریکوي
زه فکر کوم چې په همدې وخت کې چې مونږ یو افغانستان په همدې حالت کې شته بیل لوړ زکر د مشکلات چې مونږ لرو هغه حل کېده ډیر مشکل دي خپل د بورسونه خصوصا فولبرایت دا ډیر په جګه سوي ده او خپل هم د امریکا په انتونون هم ډیر په خپله جګه سوي دي او ارشد مساعد نه دي دا یوازې الته خلک درس نه زده کوي ډیر نور امکانات دي چې دغه خلک استفاده کولای شي خاص د افغانان د پاره کنفرانسونه لري چې هغه څنګه کولای شي خپل مشکلات حل کړي زه فکر کوم چې ډیر یو عالی چانس ده افغانان ده پاره نا قشن چه ما پخوا وی لیویل ده بده خاره چه امون درسی سیستم پخوانه و نو کل چه دالتلار ما طول نوی مواد نوی امکانات خصوصا امون پرشته که درخ استادان سر آشناس و درخ مجهز لابراتوارو نوی امکانات ریسرچ و تحقیق و دیر چه مزدکرل ما یوازی درس نویل متوجه اومد چه دقیقی جو استادان چنگه درس ورکی دقیقی درسی سیستم چه رقم ده یعنی بدی خواهر چیزی دخبل استاد اومد پویدل اومد چه برتا چه رازم چنگه باید نور رو تدا انتقال کم
ملگرو ده دقیق برسونو یو هدف هم داده چی پا امریکا که دخبل تحصیلی دوری لبش پریدو و روز تا باید فارغ محصل خپل هیواد تا بیرته راستون شی او دخپل هیواد خدمت وکړي خو بیا هم ځینې ځوانان شته چې بیرته نه راګرځي که څه هم د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وایي چې د دوی بیرته راتګ یو شرط دی خو جبر نه مګر ښاغلی صبوري بیا وایي چې خپل هیواد ته له یوه ژمن او صادق ځوان سره داسې نامناسبه کار نه ښایي دی زیاتوي
هغه څوک چې نراضی انده یو زایده کله چې یو نفر ماستری اخلی په دې شرایط کې وعده ایم کړی چې برته راضی اول خود اخلاق انده یو کار نه ده کله چې وعده کوي یو حسین یو افغان دا کار باید ونه کی یو بل یو ماستر یو نفر چې نوی میتودو باندې درس وایلی هغه کولای سي نه ډیر تغییرات را ولی په افغانستان کې تحصیلات عالی که مونږ ډیر کم خلک لرو چې ماستری او پیشتی لري کراسی ډیر به مفادی مونږ فول برایت دفتر سره په تماس کې یو هغه ګوري چې د پروګرام موثریت چوم نه ده مونږ د دورې نه تقریبا ډیر خلک پات سی ویدی چې د خپل ډیر منفی اغیزه کړي خصوصا ویزا ورکول په وخت کې نور ته مشکل خلق کیږي دا ډیر بد اغیزه کوي د نور کومکو باندې
نو همزولو کتاسی سک کال دغه برسونو ته ځان کاندید ول غواړي پروسه پیل شوی او د نوی 2014 میلادي کال د مارچ تر نیمایي دوام کوي بخت مو بیدار اوسه او په دې هیله چې بریالي شي او د ننګ اتل او نجیب رحمان صبوري په څیر بیرته خپل هیواد ته د خدمت لپاره راوګرځي دا تاندې څنګه پای ته رسو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ پته ده facebook.com/tandesange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر د انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي pa.azadiradio.org او زما پر د برېښنالیک